السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 15 او د سپتمبر 26 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د نړیوال مشارکت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یوتا اورپلانین له افغانانو سره د 146 میلیون یورو نوې مرستې اعلان وکړ. اغلې اورپلانین په یو بیان کې چې په نیویارک کې پروند د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ خپور کړ، د دې مرستې په اړه وویل چې په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، کورنیو بې ځایه شویو، کډوالو، لګکیو او بیرته خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته بېله شوې ده. اروپایي کمیسیون ویلي چې دا مرسته به د افغانانو اړتیاوو ته په اوسني وخت کې چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کیږي تر یوه بریده ځواب ووایي. میرمن اورپلانین زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د افغانانو ملاتړ کوي او که د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو آزادۍ هر څومره محدودوي، هلته د اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې حضور ته ضرورت زیاتیږي. طالبانو د بریکس له اقتصادي تړون څخه غوښتي دي چې د دوی حکومت ته غړیتوب ورکړي. فرانس پریس آژانس د طالبانو د مرستیال ویاند حمدالله فطرت په وینا پرون خبر ورکړی چې وایي د روسیې، هند او چین په څیر د نړۍ ځواکمن اقتصادي هیوادونه د بریکس غړي دي چې اوس دوی له دغو هیوادو سره ښې اړیکې لري او لیواله دي چې خپلې اړیکې ورسره پراخې کړي. د طالبانو باختر آژانس خبر ورکړی چې د دوی حکومت غواړي چې د بریکس تړون غړیتوب ترلاسه کړي. د بریکس تړون دوه ورځنۍ سرمشریزه د اکتوبر په 22 د روسیې په کازان ښار کې جوړیږي. فرانس پریس آژانس ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ویلي دي چې تر اوسه طالبانو ته د بریکس په دې سرمشریزه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د بریکس تړون په 2009 کال کې روسیې، هند، چین او برازیل تاسیس کړی او کال وروسته جنوبي افریقا ورسره یو ځای شوه. یو شمېر هیوادونه لکه سعودي عربستان، مصر، متحده عرب امارات او ایران هم لیواله دي چې د دې تړون غړي شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په ځینو کلینیکونو کې د خوارځواکه میندو او ماشومان شمیر دوه برابره شوی. د ملګرو ملتونو د موسسې په خپله ایکس پاڼه کې پرون ولیکل چې د مرستو کمیدل د خوارځواکۍ د ډیرېدو سبب کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی د بودیجې د کمیدو له امله په تیره یو کال کې لږ تر لږه 10 میلیونه افغانانو خوراکي مرستې نه دي ترلاسه کړي چې اکثره یې ښځې او ماشومان دي. د اوکراین ولسمشر وایي چې داسې راپور نه ترلاسه کړی دی چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د اوکراین پر اټومي تاسیساتو او زیربناوو د برید په طرحه کار کوي. ولادیمیر زلنسکي دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړه. هغه همداراز وویل چې د انرژۍ پر تاسیساتو د هرې بې پیلوټه الوتکې یا توغندي برید ممکن د یو اټومي ناورین سبب شي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله له پاراګوای څخه تر ماتې وروسته له نړیوال جام څخه حذف شوه. افغان لوبډله پرون ماښام له پاراګوای څخه یو د دریو په وړاندې ماته وخوړه. د افغان لوبډله کپتان مهدی نوروزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ماته د افغان لوبغاړو ارزښت نه کموي.
تو هم جام آمدیم برای اولین بار صعود کردیم، جام جهانی برای اولین بار
دای وای تر دې ځای چې هم را ورسېدو، یعنی د لومړي ځل لپاره نړیوال جام ته راغلو، په 14 لوبډلو کې شامل شو. زموږ د لوبغاړو له ارزښتونو څخه څه نه کمیږي. هیله ده چې د خپلو خلکو زړونه مو د څو شیبو لپاره هم خوشحاله کړي وي. بیا هم له خلکو بخښنه غواړو چې تر دې نور مخته نه ولاړو. افغانستان په خپل ګروپ کې انګولا ته ماته ورکړه، خو له اوکراین، ارجنټاین او دغه راس پاراګوای څخه یې لوبې وبایلې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د نړۍ له 100 زیاتو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې د ښځو حقونه مراعات کړي، کنه د عدالت نړیوالې محکمې کې به عرض پرې وکړي. د ښځو فعالان وایي
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات زیاتر په مذاکراتو باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر نورې هم پکې شریکي.
بلورتا د یونسکو مشره وایي افغانستان کې د ښځو یو نسل د قربانۍ کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. اسرائیل پر لبنان د لا پراخو بریدونو ګواښ کړی دی او دا به هم واوري چې پروان کې یو مشکوکه ساري ناروغي خپره شوې.
د پروان ولایت غوربندرې شینوار ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلومه ناروغي شیوع کړې ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغي مبتلا شوي دي.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او شپږ دقیقې دی. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړې پر ځای کړي چې افغانستان په خوا لاسلیک کړي دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډې تر څنګ پرون د یو شمېر هیوادو استازیو دا غوښتنه له طالبانو وکړه چې ښایي د مخالفت په صورت کې له افغان ښځو سره د تبعیض قضیه په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو شغ وکړ چې د سیداو په نوم نړیوال کنوانسیون ته چې افغانستان په 2003 کال کې لاسلیک کړی دی غاړه کیږدي. د دې کنوانسیون له مخې باید له ښځو سره هیڅ راز تبعیض ونه شي. تر دې اعلان وروسته د یو شمېر نورو هیوادو د استازو یوې ډلې د دې هڅو ملاتړ وکړ چې په دوی کې د البانیا، بلجیم، آیسلند، مالیزیا، مراکش، پاناما، سیرالیون او سلووینیا استازي شامل وو. دا اقدام یو داسې بهیر پیلوي چې په نتیجه کې د افغانستان پر ضد په حق کې د عدالت په نړیواله محکمه کې پریکړه وشي. مدنی فعال فروزان داودزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول پریکړې که په محاکمو کې هم وي باید عملي شي او د ښځو په غیاب کې پریکړه ونه شي.
هر مشکل دی او حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لوری هم پکې شریک وي دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دغه پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایلو باندې خبرې وشي، نو شاید که هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعینو په برخه کې کار کوو هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه و مخ.
د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې پرون په نیویارک کې تر خبري غونډې مخکې جرمني آژانس ترلاسه کړې وه، طالبان رسمن مسول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت نه دی پر ځای کړی چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. دغو څلورو هیوادونو جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د نړۍ 190 هیوادو سیداو تصویب کړی دی چې دا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو تر ټولو پراخ تایید شوي تړونونه تشکیلوي. هغه غړي چې د کنوانسیون له میکانیزم سره یې موافقه کړې ده کولی شي چې نور غړي د کنوانسیون د ادا شویو سرغړونو په اړه وننګوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پرانیستې ټولنې په نوم د بنسټ په وینا په داسې حال کې چې په نړۍ کې هیڅ هیواد طالبان د افغانستان د مشروع حکومت په توګه نه پیژني، طالبان لا هم د افغانستان نړیوالو تړونونو ته مسؤول دي.
و موردل چې د نړۍ تر 1200 ډیرو هیوادو په افغانستان کې له واکمنو طالبانو غوښتل چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او په دې برخه کې د هغو نړیوالو کنوانسیونونو پریکړه پر ځای کړي چې افغانستان لاسلیک کړي دي. په افغانستان کې د ښځو په مسلو کې تمکیګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دوه په هوکړه لیک کې چې د بخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په اداره کې د طالبانو سره لاسلیک شوی، د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د رعایت موضوع نه ده یاد شوی. نو مولي دغه سرګندونی پرون چهارشنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا بخوانی ټوئیټر یو تفصیلي بیان کې کړی ده. خلیلزاد دغه سرګندونی د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې د مشر مایک مکال د پریکړه لیک په جواب کې کړی. هلته ویل شوی چې ګواکې خلیلزاد ادعا کړی چې طالبان په خپلو ژمنو او بشري حقوقو ته درناوی وکړي. خلیلزاد زیاته کړي هیڅ کله یې داسې ویدانه د کړي او په وینا یې په دی اړه د مایک مکال سرګندونې له حقیقته لري دي. خلیلزاد لیکلي د دوه هوکړه د په همکارۍ د 2020 کال په فبروري کې لاسلیک شوه چې یوازې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو شرایطو پر هغو د نه حملو او له افغانستان د ترهګریزو ډلو د ګواښونو مخنیوي ته پکې اشاره شوه. خلیلزاد ویلي طالبانو هغه مهال ژمنه وکړه چې د یو حکومت او دغه حکومت لخوا د بشري حقوقو د موضوعات په اړه به بیا یو جلا غونډه جوړوي او په ټکو یې دا مسالې د دل خو یاد ده په وخت کې د دوه په غونډه کې یا هم د دوه په هوکړه کې ندی یاد شوی. په ورته موضوع کې تمکیګ د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو عمومي رئیس وايي په افغانستان کې د خځو یا نسل د قرباني کېدو لږ اکثره مخامخ دی. سنا کاکړو د موضوع تفصیل.
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې لامه ژوند د نجونو او ښځو د لیرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري اژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلیا زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې پر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
متاسفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګوري یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2021 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو لپاره پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی او په نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دوی په زندانونو کې د بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د هغې غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړی وایي چې په یو زندان کې د زندانیانو د مرګ له قصې خبر شوی. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندې خنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمیر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خبر شوي غږیز پیغام کې ملا هیبت الله اخونزاده کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یوه زندان کې د یو شمیر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نو موړی په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرې دوه وروسته د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا دا وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هیبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤول ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤول غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخوندزاده یادونه کړې چې د طالبانو سیستم به د مسؤولینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زموږ یو خپلوان و چې زوی یې طالبانو د شپې لخوا ونیوه او د طالبانو په زندان کې و. هېڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمیر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوی او بندیان شوی وی جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سري نیونو پرته له قضا وژنو شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 213 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. اوس هم ورځو. منځني ختیځ ته د اسرایل یو جکپوړي پوځي چارواکي ټینګار وکړ چې د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د دوی بریدونه نور هم پراخ شي. د اسرایل لوی درسیز وویل چې اسرایلي پوځیان د لبنان په خاوره کې دننه عملیاتو ته چمتووالی ونیسي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل لوی درستیز وایي هیواد یې د لبنان دننه پولیو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کیږي. هر زهالوی پرون وویل چې روانه اونۍ په لبنان کې سخت هوایي بریدونه د دې حمله پیلامه ده. هالوی د اسرائیل په شمالي سرحد کې د پوځي تمریناتو د لیدنې پر مهال وویل چې د دوی ځواکونه د لبنان خاورې ته د احتمالي برید لپاره تیار سوي دي. څو ساعته مخکې تر دې څرګندونو حزب الله ډلې ویلي وو چې یو بالستیک توغندی یې تل ابیب ته څیرمه د اسرائیل د استخباراتو د دفتر په لور ویشتلی دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربي دې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه او سی این این تلویزیون ته یې وویل چې دا یوه بله نقشه ده چې اسرائیل د ایران د یوې ملاتړې ترهګرې ډلې له لوري له رښتونې ګواښ سره مخامخ دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو نو د تل ابیب پر لور د حزب الله له برید سره په ورته وخت کې ډیپلوماتیکي هڅې زیات شوې دي چې د یوې پراخې جګړې مخه ونیول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په منځني ختیځ کې کړکېچ سخت بللی او پرونې وویل چې واشنگتن له خپلو متحدانو سره هڅې کوي چې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د پراخې جګړې مخه ونیسي. د اسرائیل لوی درسیز ویلي دي چې د حزب الله ځپل به ادامه پیدا کړي. هالوی وایي چې د اسرائیل هدف دا دی چې هغه شاوخوا 6000 اسرائیلیان چې د اسرائیل له شماله کډه شوي دي بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دا کسان د تیر کال اکتوبر له ومې راوروسته چې حماس د اسرائیل دننه برید وکړ بې ځایه شوي دي. حماس د حزب الله ډلې په څیر د امریکا متحده ایالاتونه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني.
د حماس د پروسه شکل بریټ پترس کې لشتر لشه 1200 اسرائیلیان ووشل شول او شاوخوا 2500 کسان برمته شول. همدا د اکتوبر 2 منټي بریټ د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې سبب شو چې له همدا جګړه روانه ده. حزب الله وای چې پر اسرائیل چې کوم بریډونه کوي دا له حماس ډلې څخه د ملاتړ لپاره کوي. د لبنان دولتي اژانس آنسو د چهارشنبه پورس خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د لبنان په جنوبي سیمو کې بریډونه کړی دي. اسرائیل وای چې د حزب الله ډلې د وسلو په لسکونو زیرمې لمنځه وړي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو وړاندې په خبری مجله کې په همدې شمیرو ستاسو راغلي پیغامونه خپرېدو ته چمتو دي.
له خبرونو ور اخوا
پنځه بجې او شل دقیقې دي. اوریدونکو اوسم راځو د دې ټولګې یو راپور ته. هغه دا چې په پروان کې یو مشکوکه ساري ناروغي خبره شوې ده او هلته ځایي چارواکو ویلي چې شاوخوا 1500 کسان تر اوسه په دغه ناروغي اخته شوي دي چې د لزګونه کسانو وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د پروان د والی ویان حکمت الله شمیم پر خپل ایکس پانه دی وی ویډیو په خبرولو سره دا څرګندونه کړې دي. نور تفصیل به له عبدې سپوږمینه وورو.
په پروان ولایت کې د یوې نامعلومې ساري ناروغۍ خبرې دوه خلک اندېښمن کړي دي. د پروان لپاره د طالبانو د حکومت د والی ویاند حکمت الله شمیم ویلي چې په ناپیژند ساري ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر 1500 تنو ته رسیدلی دی. نوموړي د سپتمبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د څلورو ورځو راهیسې د پروان د شینوارو ولسوالۍ په کفشان دره کې د دغه ساري ناروغۍ له امله دوه تنه مړه شوي او د 500 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی.
د پروان ولایت غوربند درې شینوارو ولسوالۍ کفشان دره کې یو نامعلوم ناروغي شیو کړی ده چې تر دې دمه 1500 نفر پر دې ناروغۍ مبتلا شوي دي چې د 500 نفرو صحی وضعیت وخیم دی او تر دې دمه دوه نفر خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. صحی ټیمونه هغلته رسیدلی دي او د تداوی په مخه باندې هغلته عملا په هغه ساحه کې موجودیت لري.
د وای روغتیایی ټیمونه سیمه کې موجود دي څو خلکو ته د روغتیایی خدماتو په رسولو کې مرسته وکړي. په همدې حال کې د پروان د کفشان درې اوسیدونکو عبدالفتاح راشد چې خپل او دوه خویندې په دې ناپیژند ساري ناروغۍ اخته شوي او اوس د کابل په روغتون کې بستر دي، ازادي رادیو ته وویل.
او ابتدا کې چې مونږه باندې تبه راتله او ټول بدن مو درد کاوه، ملا مو درد کاوه، سر مو درد کاوه، ټول بدن مو درد کاوه. نو زیاته تبه مو اول به یخنی کېدل، زیاته یخنی به کېدل چې په هیڅ بنه ګرمېدل. بیا یو شل دقیقې 15 دقیقې وروسته ډیر ګرم سو، تمره ګرمي به ما چې بیخینو نه حد نه وتلې. بس بیا نو څو ځای ډاکټرانو ته لاړو، شفاخانو ته لاړو، اول چاري کارو کې زمنګ تدابیر بیا ونشول. بیا کابل ته مونږ ته وویل چې کابل ته مراجعه وکړي، هلته څو شفاخانو ته لاړو. ضعیفي په وجود کې داسې احساسو چې وجود هم ډیر ضعیف دی او خوب هم ډیر ناراضی. کلچ بیا خوب راسی بیا نو وخیدره ته سختی، حالت هم غیر نرمال ده.
د نوموړي په خبره د دوی په سیمه کې تر نارینه و ډیر خزي پر دیناروغي اخته شوی. د کفشان درې بل اوسیدونکو محمد چې خور یې په دیناروغي اخته ده هم ازادي رادیو ته وویل.
ډیره سخت ناروغي ده چې تر اوسه پورې دقیقه معلومه نه ده چې آیا د کورونا ده چې شي ده. نو د کډیر مریضان سخت مشکلات سره مخ دي. خلک زمونږ نږدې غړي د فامیل په دې مرز باندې اخته دي نو د کابل پورم په خو تداوی لپاره شپخانو ته بوتل تروسه پورې سم رخصویم نه دی هم بستر دی. نو
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې دا ناروغي تشخیص او د لاغ پراوی مخه ونیسي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر عبدالخلیل حیدری لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غروختون ته په دې ناروغي د اخته کسانو ورتګ دوام لري.
د هفته گذشته یک تعداد مریضایی که به شفاخانه ولایتی پروان مراجعه کرده بودند روز چهارشنبه
تیرونی زموږ روغتون ته مراجعین راغلی و چې کانګو ته په یو ورته ناروغي اخته و، ځینې بستر شول، ځینې مرکز ته ولېږدول شول او په سیمه کې هم ګرځنده روغتیایي مرکز جوړ شو. پرون هم شپږو کسانو مراجعه کړې وه چې کابل ته مو ولېږل.
ما اینجا اعراض علائم شدیدن داکتر صاحب دوباره اونا را به شفاخانه کابل انتانی ریفر کردیم.
دی وایي تر اوسه لا د دې ناروغۍ د خپرېدو لامل او دغه راز د ناروغۍ ډول نه دی مشخص شوی. نوموړي دغه راز وویل چې په دې ناروغۍ اخته کسان تر ډیره د پښو له سخت درد، شدید تبې او اسهال څخه شکایت کوي. د پروان اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د خپرېدو له امله اندېښنه ښیي او د طالبانو له حکومته غواړي چې د دغه ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیئ.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنې دونه سهار وخت چې ورځو چې د ملایان اذانو د مخه موږ ورته ناست یو، بیا درلس درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، ټوکنان خلاصوي وي چې نن ولاړ سه سبا راسه، نن ولاړ سه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړوي او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو څخه مو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا باید دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابر شي. داسې خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په دوې ورځې جوړیږي یا په درې ورځې جوړیږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د دوی خپل د لاس خلک یا د دوی همکاران د هغو د ژر کار کیږي او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نور کوي. نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دا غره کم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولای. نو که چیرې دا ما خبره تر امارت ورسېږي ډېر مهرباني. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201. څلرويشت 201.
اوریدونکو دغه سهارنۍ خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. د بلې خبری مجله لپاره زما همکاره فرشته نگاه استودیو ته راغله.